ثانیه است. بسیار زیاد تشکر از همه شما و اکنون با رضوان مراد باشید که با نفس تازه در استودیوست. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ډاکټر مصطفی صدیقی په دې خبرونه کې دوستانو اوري چې په کندوز کې چارواکي وایي د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی کارکونکي په لټه کې دي. د جمعې پر ورځ کندهار په څلورم حوزه کې د کندهار هوایي ډګر تلاشي د برخې خزینه مامورانو باندې حمله شوې ده. د دې ښځو د ژوند لیک او د کورنیو حال در سره شریکو خو په سر کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته په افغانستان کې د تاجکستان سفیر وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي او ترکیې ویلي متحده ایالاتو ته خبر ورکړی چې دا هیواد باور لري د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړي په انقره کې د روسیې د سفیر په وشنه کې لاس لري. خبرونو تفصیل په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. اماموف پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او ویل چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره لوی ګواښ دی. د اجرایي رئیس د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. تاجکستان په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیت له زیاتېدو د مخدر موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري. د هیواد په وروستیو کې له افغانستان سره پر ګډه پوله اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کورنیو چارو وزارت پرون لږ تر لږه 9 ټنه مخدر مواد وسوځول. په دې وزارت کې له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي خبریالانو ته وویل چې ګڼ شمېر مشکوک کسان له دې موادو سره نیول شوي دي.
مجموعه مزنونین ذکور آنها 802 تن است که در رابطه با یک قضایایی که امروز موادش حریق میشه دستگیر شده.
راپورونه وایي په دې موادو کې زیات تریاک، یو اندازه چرس، هیروین او الکولو د مخدر موادو دا انبار د کابل خار په څنډه کې وسوځول شو. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم کپتانې شبنم مبارز ازادي راډیو ته وویل دوی به د وو آسیایي هیوادونو د نجونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. شبنم مبارز څرګنده کړه چې لومړۍ مسابقه به د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د هند د نجونو د فوټبال ملي ټیم او دوهمه به له بنګلادیش سره وي. د افغانستان په ملي لوبډله کې په کور او بهر کې میشت افغان فوټبالستانې برخه اخلي. سیالۍ د دسمبر په 16مه پیلېږي او د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به دوام وکړي. ترکیه متحده ایالاتو ته ویلي چې دا هیواد باور لري د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړي په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د ترکیه دولتي خبري آژانس انادولو ویل د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون خپل امریکایي سیال جان کری ته په تلیفون ویل چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګولین ډله لاس لري. انقرې فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی د روان کال د ناکامه پوځي کودتا تر شا بللی او له واشنگټن غوښتي چې هغه ترکیه ته وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کری بي ویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل ترکی سیال ته په تلیفوني تماس کې واضحه کړه چې په امریکا کې د ګولین د شتون په تړاو په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې په یو نه یو ډول د امریکا نوم مطرح کیږي چې دا یو بې اساسه او د خندا وړ خبره ده. په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د روسي حمله مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش واخیست. دا خبر پرون د اماغ په نوم یو پانی خپور کړی چې د داعش خبرونه خپروي. پر دې پانی لیکل شوی چې په برلین کې د عملیات د داعش عسکر د ائتلافي هیوادونو پر وګړو د حملو د غوښتنې پر اساس سرته رسول دی. په برلین کې د دوشنبه په ماښام یو موټر چلوونکي د کرسمس په مارکیټ کې خلک په موټرو وهل چې لږ تر لږه 12 کسان یې وشل او نږدې 50 نور یې ټپیان کړل. د جرمنی پولیس وایي چې د حمله کوونکي په لټه کې دي. پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حملې سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشې کړ. د برلین څارنوالانو ویل چې د نیول شوي سړي پر ضد کافي اسناد موجود نه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې له ښکېلو خواوو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې وکړي. دوی همدارس په راتلونکي کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جوړ جاړي لپاره په هڅو کې ضمانت ته چمتووالی څرګند کړی دی. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د ایران او ترکیې د بهرنیو دفاع چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته ویل چې دریو هیوادونو د اوربن ټینګېدل خلکو ته د بشري مرستو رسېدل او د سوریې په خاوره کې د خلکو آزاد تګ راتګ مهم ګام بللی دی. لاوروف ویلي چې ایران او ترکیه ورسره منلی ده چې په سوریه کې باید لواکه د بشار اسد د لرې کولو لپاره د هڅو پر ځای باید له تروریزم سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي. او د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د مسکو پر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل چې د پوتین نږدې کسان یې په نښه کړي دي. د بندیزونو په دې لست کې حتی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اشپز نوم هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون دا لست اعلان کړ چې وطن روسي وګړي او په روسیه او کریمیا کې ګڼ شمېر شرکتونه پکې شامل دي. مسکو په دې اړه شدید عکس العمل څرګند کړی. د دې هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون وویل چې دا له دښمنۍ ډک اقدام دی او روسیه به یې ځواب کړي. د اترتاس خبری اشانس په حواله د روسی چارواکي ویلي چې د دوی حکومت به هم پر امریکا د خپلو بندیزونو لیست پراخ کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې په کندوز کې چارواکي وایي د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی کارکونکو په لټه کې دي.
اعظم لحظی آغازین اتفاق حادثه نیروهای امنیتی دستکار شدن.
د کندهار د هوایی ډګر د پنځو خزینه کارکونکو د ژوند لیک په اړه په روانه خبرونه کې تفصیلي رپورت اوري.
مازګرام راتوي وای مور مو سره جی تا خو به څه کله به وځي پین راغلی د لږه شاته به دروازه به وټه کوله.
د نړۍ مطبوعات هم سړو او دا هم وري چې په پکتیا کې روغتي خدمات تقریبا ل صفر سره برابر شوي او خلک لراز راس روغتي ستونز سره مخامخ دي. د نور راپورونه سربیره په جرمنی کې د یوې لارې په واسطه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو د موضوع اورستي جزئیات در سره خبرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی کارکونکو په لټه کې دي او ډیر ژر به آزاد شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې دا وګړی هسپانوي دی. د کندوز د والی وایي ازادي راډیو ته ویل چې ناڅرګندو کسانو د دوشنبه پورې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې دا کارکونکي د کندوز مزار شریف پر لار له موټر ښکته کړی او ناڅرګند ځای ته وړی دی. فرشتې جلالزه په دې اړه نور جزئیات برابر کړي.
د کندوز د والی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سره صلیب تشتول سوی مامور د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی خو د هغه د ځای د موندلو لپاره د دوی هڅې جاری دي. سید محمود دانش وایي د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د کارکونکو تشتونکو لا نه دی پیژندل سوی خو دا ډېر څرګند کړ چې امنیتي ادارې به ډېر ژر ځای پیدا کړي.
ازمون لحظه آغازین اتفاق حادثه
د پښ لومړیو شیبو امنیتی ادارو په کار پیل وکړ. استخباراتي او معلوماتي ادارې خپل کار کوي او هڅه کوي چې د یو وګړي ځای څرګند شي. خو لا نه ده څرګند چې دا تشتون کې په کومه ډله پورې تړلی دي. هغوی غیر مسول وسوال کسان دي کا وسوال طالبان. خو هغه معلومات چې تر اوسه موږ ته رسیدلي څرګندوي چې دا سړی د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پر لور پیول شوی دی. سید محمود دانش ډاټ څرګند کړ چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې دا مامور ژوندۍ دی او په لنډ وخت کې به وموندل شي. د پښ د حساسیت لامل د دې مسلې ډیر زیات نه دي څرګند شوی. د کندوز د والی ویانت سید محمود دانش ویل چې دا سړی د کندوز علی آباد ولسوالۍ ته نږدې د حاجی حسین په سیمه کې نیول شوی دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دوی د کارکونکو د تشتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. په مادرید کې ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړی چې یو هسپانوي وګړی چې په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې ټولنې سره کار کول ناڅرګندو کسانو تشتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویندوی احمد رامین ایاز له دې عمله شدید اندېښنه څرګنده کړه خو ویل چې داسې پېښې په افغانستان کې د دوی فعالیت ته خنډ نشي پېښولی. شاغلی ایاز له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړ چې د پیښې علت لا نه دی معلوم. د ایاس پوینه د سر صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکونکي له کندوز ښار د کار لپاره مزار شریف ته روانو چې وسلوالو کسانو یې د علی آباد ولسوالۍ ته نږدې موټر درولی او یو کارکونکی یې ناڅرګند ځای ته ورسره بیولی دی.
کارمند کمیته
د نیمه سلیب سرخ د شورای مدار شریف د سر صلیب د نړیوالې کمیټې دا کارکونکو له خپل یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان وو. وسوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړی او یو تن یې ورڅخه بیولی. نور یې خوشی کړی دي. موږ څېړنې کوو چې دا پېښه څرنګه سوې او د خپل همکار د سلامتۍ او ازادۍ هڅې کوو. د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دوی یو شمېر همکاران تښتول سوي دي. هغه څرګنده کړه چې د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان یوازې په کابل کې تښتول سوي دي. په اګست کې یو شمېر وسلوالو کسانو چې پودي جامع اغوستې وې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي وتښتول. تر دې پېښې تقریبا دوې میاشتې وروسته یو استرالیایی وګړی د ښار له زړه وتښتول سو.
د فرشتي جلال سي پراپور کې مو اوریدل چې د کندوز چارواکي وي په دې ولایت کې د سر صلیب د نړیوالې ادارې د تختول شوي هسپانوي کارکونکي د موندلو لپاره پراخې هڅې دوام لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
د جمعې پر ورځ د کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر خزینه مامورانو حمله وشوه چې په پایله کې په موټر کې سپرو پنځو خوځو خپل ژوند له لاسه ورکړ. موږ او تاسو له هغه راهیسې اورو پنځه خزی تر حملې لاندې راغلي، پنځو خوځو ژوند له لاسه ورکړ، پنځه خزی وشل شوې. دغه پنځه خزی څوک وې؟ څه ډول ژوند یې کاوه؟ د دوی کورنۍ څومره د دوی پر مینه او ملاتړ تکیه کوله؟ آیا دوی هم د نورو ډیرو مېرمنو په شان د خپلو کورنیو د ملا تیر وې؟ د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې د کندهار د خونړۍ پېښې د پنځو قرباني شوو ښځو په اړه اورو.
د کندهار د ځای چارواکو لخوا د جمعې د ورځې په پېښه کې د وژل شویو کسانو د نومونو لیست له ازادي راډیو سره شریک شوی دی. وژل شوي ښځې اصیله، شفیقه رسولي، نورزیه شیما، نجلا نیاز او فریده دي. اصیله درویشت کلنه وه. دا په کندهار کې له دولسم ټولګي فارغه وه او د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه. اصیله اوه ورونه او اوه خویندې درلودې او دا د مور او پلار مشره لور وه. د دې ټولې خویندې او ورونه خپلې زده کړې کوي. پلار یې عبدالخلیل نومېږي او له شلو کلونو را په دې خوا د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې کار کوي. خو اصیله د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره غوښتل له خپل پلار سره مرسته وکړي او کار وکړي. د اصیلې له پلار عبدالخلیل سره مې د ده د زیارکشې لور په اړه خبرې وکړې. عبدالخلیل وویل چې اصیلې ته د واده لپاره مرکې ډېرې کېدې، خو د غوښتل لور یې خپلې زده کړې بشپړې کړې. کله چې په هوایي ډګر کې د دندو اعلان وسو، عبدالخلیل له خپلې لور اصیلې سره هلته ولاړ او د دندې غوښتنلیک یې ورکړ. اصیلې له دوو نیمو کلونو راهیسې په دغه دنده کار کاوه. عبدالخلیل وایي چې تر دې مخکې لور ته هیڅ چا کوم تهدید نه و کړی او نه هم دوی شخصي دښمني لري، خو دوی وایي چې فکر کوي دا کار طالبانو کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې که دغه ښځې کور ناستې وای نو نه به وژل کېدې. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې دې خبرې دفاع وکړه او وی ویل چې ښځې باید کور کښېني. د اصیلې پلار هغو خلکو ته چې د وفا غوندې خبرې کوي داسې وایي:
داسې یو نفر چې د ولایت په سطحه یا د یو شورای ولایتي په سطحه یا د هېواد سطحه دغه خبره وکړي د نور خلک څخه هېڅ ګله نهشته، څنګه سړی ګله وکړي؟ او د دغه وفا سره کوچنیانې ښځه دغه چې کابل ته ولاړ شي، هندوستان ته ولاړ شي، دوی خوشحاله دي چې نارینه تلاشي وکړي.
د دې پېښې بله قرباني نورزیه شیما وه. نورزیه در څلوېشت کلنه وه او یو نیم کال یې د کندهار په هوایي ډګر کې د تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کړې وه. دې تر لسمه ټولګي زده کړې کړې وې. د دې زوی مرتضی نومېږي چې هغه اوس یو زوی او لور لري. مرتضی د خپلې مور نورزیه په اړه راته وویل چې د پېښې په ورځ یې مور تر موټره ورسوله، خو وروسته ورته تلیفون وسو چې مور یې په ترافیکي حادثه کې ټپي سوې ده او په چینایي روغتون کې ده. مرتضی وایي چې مور ته یې دوه درې ځلې پر تلیفون نامعلومه کسانو تهدیدونه ورکړي وو چې باید خپله دنده پرېږدي، خو دی وایي مور یې دا تهدیدونه دومره جدي ونه نیول. د نورزیه میړه ضعیف دی او کار نه کوي. مرتضی وایي د او مور یې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټله. مرتضی په دواخانه کې کار کوي. مرتضی له دې پېښې وروسته د خپل ژوند او خپلو اولادو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی. دی وایي:
موږ خو دا مشکلات اوس یو، موږ غواړو چې مثال موږ ته یو بل ځای مثال راکول شي یا مثال بل خواته وواستي. فی الحال ما جاړېده ولدا شي د خپل لاړ
پولیسو د نورزیه کورنۍ ته د دې قضیه د پلټنو په اړه هیڅ نه دی ویلي. نجلا نیاز بله ښځه وه چې په دې پیښه کې قربانی سوه. نجلا په کندهار کې زیږیدلې او لویه سوې وه. نجلا 25 کلنه او له 12 ټولګي فارغه وه. د کندهار د هوایي ډګر د ښځینه تلاشۍ په برخه کې یې 2 کاله کار کړی و او تر دې مخکې یې د کډوالو په ریاست کې هم دنده ترسره کړې وه. نجلا د قابلې زده کړې هم کړې وې او 2 ځلې یې له یو شمېر موسسو سره سروې هم کړې وې. نجلا د 2 لڼو او 2 زامنو مور وه. میړه یې موټر چلوي. د نجلا له میړه نیاز محمد سره مې د هغې په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې میرمنې ته یې د هیڅ چا لخوا کوم تهدید نه و سوی، خو دی وایي له دې پیښې وروسته د خپلو اولادو پر ژوند بیریږي چې څوک ورته زیان ونه رسوي. دی وایي دولتي خلک ورته د فاتحې لپاره راځي چې دغه کار یې ژوند له نور زیات خطر سره مخامخ کولای سي. دی وایي چې میرمن یې ماښام تر ناوخته پورې ناسته وه او ویل یې خوب نه ورځي، سهار یې روژه نیولې وه. نیاز محمد چینایي روغتون ته ورغلی و او دی وایي په موټر کې یې د خپلې میرمنې نجلا تسپی د سکول او تلیفون وموندل. دی وایي کوچنیان یې په مور پسې ډېر ژاړي.
مازدیګر هم راته وایي وایي مور هم اوس راځي ته هغوی پسې کله به وجیپې نه راغلې، دروازې شاته به وه، دروازه به یې وټکوله،
نیاز محمد وایي نجلا غوښتل په خپلو لوڼو او زامنو زده کړې وکړي او د دې غوندې تکړه او پر خپلو پښو ولاړ وي. نیاز محمد وایي نجلا ډېره مهربانه ښځه وه او له یوې بلې میرمنې فریدې سره یې د خپل کار په ځای کې په دنده موندلو کې مرسته کړې وه. فریده 22 کلنه وه او په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې د دندې لومړۍ ورځ وه چې پر لاره په ډزو ووژل سوه. فریدې یوازې لومړۍ زده کړې کړې وې. دا واده سوې وه خو میړه یې له 4 کلونو راهیسې په نشه یي موادو روږد و. له فریدې 2 زامن او یوه لور پاته سول. د فریدې له مشر ورور لال محمد سره مې د دې په اړه خبرې وکړې. هغه راته وویل چې د فریدې میړه معتاد و او له خپله کوره به یې شیان غلا کول او څوک یې د اولاد د ډوډۍ ګټلو نه درلودل. تر واده مخکې د دې میړه د شاجي لالا نومي قومندان سره کار کاوه او هغه یې پر کورنۍ فشار راوړ چې فریده همدې سړي ته ورواده کړي. د فریدې ورور لال محمد مخکې موټر چلاوه خو اوس بیکاره دی. دی وایي له هیڅ چا سره یې دښمني نه درلوده او مخکې ورته چا تهدید هم نه و کړی. دی وایي
په دې وطن باندې زموږ سرونه قربان دي. خدای دې ناکي پیښې چې زموږ په وطن کې نور خلک یا نور خوندې د خپلې خواري څخه دربدره کړي. ډېرې ښځې بېرېدلې دي، اوس په دې څخه خبر شوي دي. هغه پر 6 بجې سهار تللې کار ته، اوس پر 8 بجې باندې خپل کار ته روانې دي. بېرېږي که یو موټرسایکل بغل ته شي، که یو رکشا بغل ته شي، که یو موټر، که یو څوک مو پورته نه کړي، یو څوک مو ونه ولي، ټوله خوندې راغلې ودرولې.
50 کلنه شفیقه رسولي هم له هغو ښځو څخه یوه وه چې په کندهار کې د جمعې په ورځ په ډزو ووژل سوه. دې په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له 3 کلونو راهیسې کار کاوه. شفیقې لیک لوست کولای سو. د واده یې 1.5 کاله کېدل، 3 لوڼې او 3 زامن یې درلودل. شفیقې د زړه ناروغي درلوده او کله چې یې میړه ته له روغتونه تلیفون وسو هغه داسې فکر کړی و چې د خپلې ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوې ده. د شفیقې میړه محمد انور راته وویل چې تر دې پیښې مخکې ورته هیڅ چا تهدید نه و کړی. دی وایي
پولیس خو موږ ته جواب نه دی ویلي، هغه الله خو نو چرکي حمله شوې ده او داس دی داس دی په هغه ځای کې چې کم اسکر وه هغه دغه وویل چې هغه کم چا چې ټکان کړي دي داسې توپانچې وې چې ټکې نه اورېدل کېدی چې موږ نه خبر شوي د دا رقم بیان.
د شفیقې میړه محمد انور مخکې د ننبایي کار کاوه خو اوس بیکاره دی او له حکومت غواړي چې ورته کومه دنده ورکړي چې د شفیقې لمړنې ورسته د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړای سي. دی وایي میرمنې له مجبورۍ په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې کار کاوه.
له ملالۍ بشیر څخه مو د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې د 50 وژل شو میرمنو د ژوندلیک او د هغوی په اړه تفصیلي ریپورت واورید.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. لنوریاس نوري او رچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
د نیوز ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي نمائندګۍ د سرپرست وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي هیواد د ترورستانو ځپلو ته ژمن دی او د افغانستان هغه ادعا چې وایي افغان طالبان بیا په پاکستان کې منسجم کیږي ردوي. دغه پاکستانی ورسپانه د نبیل منیر له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو شخړو عوامل باید په خپله د دې هیواد په داخل کې ولټول شي. د هغه په وینا د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو هڅو سره سره د دې هیواد امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي په وینا په هغو سیمو کې چې د افغانستان حکومت پرې کنټرول نه لري د تروریستي او افراطي ډلو حضور د دې هیواد داخل او بهر سیمه له بې ثباتۍ او ناارامۍ سره مخامخ کړې ده. ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان استازي په افغانستان کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د موافقې په ګډون د سولې پروګرامونه ستایلي او ویلي دي دا چې افغانستان خپل ستونزې او د دولت په مشرتابه کې اختلافات د روغې جوړې او خبرو له لارې هواروي دا یو مثبت ټکی دی. دغه ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي محمود اسایقل څرګندونې هم له پامه نه دي غورځولي چې ویلي دي د طالبانو د جنتري له مخې ژمی د وسلوالو طالبانو د رخصتۍ فصل دی او طالبان د پاکستان له دینی مدرسو د خلکو د جذبولو او د اکمالاتو د تنظیم لپاره پاکستان ته ځي. د ورسپانې په وینا د افغانستان دایمي استازي د طالبانو له ټولو ډلو او د هغوی له بهرنیو ملاتړو وغوښتل چې په رښتینې توګه دې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د ای بی سی رورال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې کار ته د خزو د تشویق پر مسلې په یو مطلب کې لیکي د افغان خزو لپاره د مرستې یو پروګرام جوړ شوی چې له څو کلونو راهیسې له خزو سره په کوچنیو اقتصادي پروژو کې مرسته کوي. د بیلګې په توګه دوی ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي ورکوي او هغوی کرنې او بڼوالي ته تشویق کوي. د خبرونې په وینا افغان خزو هم د دغو مرستو نتیجه ښودلې چې په افغانستان کې له جګړې وروسته د کرنې د ودې لپاره ښه امکانات شته. خبرونې د یو شمېر هغو خزو تصاویر هم خپاره کړي چې ښیي د اصلاح شویو تخمونو او نیالګیو مرستې ترلاسه کوي. د ای بی سی رورال انټرنیټي خبرونه وړاندې لیکي دغه پروژه د یو نړیوال کرنیز څیړنیز مرکز لخوا په وچو سیمو کې مخته وړل کیږي چې تر اوسه 14,000 ښځې د کرنې او سوداګرۍ په کوچنیو پروژو کې په کارونو مشغولې کړې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پکتیا له مرکز او مختلفو سیمو څخه تازه رپورټونه وایي چې دغلته د روغتیایي اسانتیاو او وضعیت ناوړه دی، یعنی په دې معنی چې هغه شان چې لازم د خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي. دا چې دا موضوع تر څومره حد جدي ده همداسي بل پکتیا څخه زموږ همکار داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب سهار په خیر. کداره ته وایي چې آیا په خاري سیمو مثلا ګرد یا نورو ولسوالیو کې لږ امنیت هم پکې خدای هلته هم روغتیایي ستونزې موجود دي خلکو ته او اسانتیاوې نه برابرېږي په اسانۍ؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیا د 14 ولسوالیو د مرکز اوسېدونکي په اکثریت غونډو او لویو غونډو جلسو او همدارډول د خبریالانو په مخ کېدو سره یوه خبره کوي چې دوی ته هېڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نشته. دوی وایي هغه ډول چې پخوا د دوی روغتیایي اسانتیاوې تنظیمېدلې هغه نه لري. مثلا موږ یادولی شو چې په جانخیل ولسوالۍ، چمکنه، پټان، دادیاریو، بامداد ول په نور پرتو لر پرتو ولسوالۍ کې انجوګانې قراردادي انجوګانې چې دغه خدمات په غاړه لري، چې دا خدمات باید خلکو ته وړاندې کړي، هغوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي. په هغه ډول پروپوزلونو کې دوی لیکلي دي دغه خدمات وړاندې کړي. موږ د پکتیا د ولایتي شورا او نورو وکیلانو سره خبرې کړې، پارلماني وکیلانو سره. هغوی په خبره کې په پکتیا کې انډیوګانې یوازې دا ورته وایي چې دوی امنیتي وضعیت خراب ده، یا په ځینو ساحو کې دوی وایي چې خدمات وړاندې کوي، ولې د دوی په خبره تر اوسه پورې هغه ډول چې لازمه ده او دوی اسناد کتلي دي یا اسناد په بنیاد خدمات نه وړاندې کېږي. کله چې موږ د انډیوګانو نه پوښتنه کوو چې دوی ولې ستونزه څه ده، اکثره وخت یې ځینې رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي او په ولسوالیو کې چې موږ له نږدې نه په خپلو سترګو د روغتیایي کلینیکونو وضعیت کتلی، بېخي خراب حالت ته تللی. 13 ورځې د پکتیا ملکی روغتون ته تللی ما، هلته ما کتل هیڅ نوکریوال ډاکټر نه و موجود. هغه ډاکټران ما وکتل د باندې په خپلو د مینه خانو کې او کلینیکونو کې ناست په شخصي کلینیکونو کې، او خلکو ته حتی په شپخانې ته راځي دوه دقیقې درې دقیقې، بیا نو هغه د دوی په اصطلاح راغواړي خپلې مینه خانې ته، هسپتال ته ورسي او دی خلکو ته تداوی وکړي بل مرسته.
تپان صاحب، اکثره وخت په پکتیا نور ولایتونو کې دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه مستقیما د خلکو د خلکو په ماشومان او په کورونو تاثیر کوي، که حکومت او چارواکي څنګه کې بیا د خلکو استازي لګ تر لګ غاک پورته کوي. پکتیا خو په ولسی جرګه کې کافی استازي لري، آیا دغه استازو له دې مسالې یادونه کړې کنه د کړې، او آیا دوی خبر دي او څنګه؟
څو ورځې وړاندې د پکتیا د ولسي جرګې کې د پکتیا د خلکو استازي راضیا سادات او مجیدی او دا نور وکیلان، پنځه وکیلان لري، دوی راغلي وو. ځینې په غونډو کې هم دا خبره وکړه او اختارونه یې ورکړې، خو د دوی یوه خبره ده چې مرکزي دولت پکتیا ته هغه ډول چې لازمه ده توجه نه کوي. د تېرو دوه کلونو راهیسې د پکتیا جامع روغتیا رئیس سرپرست ده، او همدا ډول په ملکی روغتون کې سرطبیب نه لري، په کلینیکونو کې هغه ډول چې لازمه ده اداره نه ده موجوده. غیر حاضري د ډاکټرانو د نرسانو بیخي هغه د دوی په خبره، د وکیلانو د خلکو په خبره لا او جاوس کې ده، او د مرکزي حکومت ته دوی په تمه دي چې د دوی سره هغه کړې ژمنې پوره کړي. ولې په دې برخه کې دوی ورځ تر بلې وضعیت غیر نارمل خواته روان ده؟ بلې مرسته.
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې په پکتیا د مکتیا په پکتیا په مرکز ګردیز او نورو دیارلس ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو په اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریکول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي په دې کې چې په برلین کې وروستۍ حمله یو تروریستي کارو شک نه لري، خو علت یې لا نه دی څرګند شوی. له بل پلوه د برلین پولیسو پرون هغه پاکستانی وګړی هم خوشی کړ چې مخکې د حملې په تړاو نیول شوی. پولیسو خبري رسنیو ته وویل چې له دې پیښې سره په تړاو نیول شوی سړی زیات معلومات ورکړل، خو له حملې سره د هغه ارتباط نه دی ثابت شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال ته په رپورټ کې اورو.
د برلین ښار اوسیدونکو پرون هلته د کرسمس په مارکیټ کې د حملې د قربانیانو په یاد ځانګړي مراسم سرته ورسول. په دې مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د برلین ښاروال، د جرمني ولسمشر او یو شمېر نورو لوړتبه چارواکو ګډون کړی وو. په مراسمو کې د برلین ښاروال مایکل مولر خلکو ته وویل: موږ نن د دې وحشتناکو تروریستي حملو د قربانیانو یاد تازه کوو. زموږ زړونه او فکرونه د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره دي. موږ هغوی ته وایو چې یوازې نه دي، موږ په غم کې ورسره شریک یو. ټول برلین او ټوله آزاده نړۍ زموږ پر سولهییز ژوند د دې بزدلانه او غیر انساني حملې ویر کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر پرون وویل چې په دې کې شک نه لري چې د برلین ښار په کرسمس مارکیټ کې پر خلکو حمله تروریستي عمل و، خو دا نه ده څرګنده چې ولې شوې ده. د کورنیو چارو وزیر دا هم نه رد کړی چې حمله کوونکی شای لا هم مسلح وي او نور زیان هم پیښ کړي. د جرمني خبری اژانس دی پی ا په حواله د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې داعش د دې حملې مسولیت اخیستی دی. په برلین کې د دوشنبه په ماښام د یو لوی موټر چلوونکو خپل موټر د کرسمس په مناسبت په جوړ شوی مارکیټ کې پر خلکو ورتیر کړ او ګڼ شمېر خلک په موټر ووهل. پولیسو وویل چې په دې پیښه کې 12 تنه ووژل او نږدې 50 تنه زخمیان شو. پولیسو خبری رسنیو ته وویل چې له دې پیښې سره په تړاو یو پاکستانی په ناغښتونکو نیول شوی، خو وروسته یې د هغه د ازادي خبر ورکړ. د جرمني د څارنوال دفتر وویل چې په څېړنو کې داسې شواهد نه دي موندل شوي چې له پیښې سره د نیول شوي سړي تړاو ثابت کړي. پولیسو د پیښې په ځای کې له خلکو غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په نیولو کې مرسته ورسره وکړي او له دې مارکیټه اخیستل شوی هر ویډیو یا عکس ورسره شریک کړي. د پیښې وایني شاهد خبرګان ته وویل: زه د کرسمس مارکیټ په دروازه کې ولاړ وم چې دروند ژغ سو او د مارکیټ ستنې ونړېدې. زه په ځمکه ولوېدم. زه وروسته وپیدم چې نور ډېر خلک هم زما په څیر په ځمکه لوېدلي وو، خو هغوی بیا ونه خوځېدل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا پېښه تروریستي حمله بللې ده. هغې ویلي چې هیواد به له داسې ویرې سره چې ټولنه فلجوي ژوند ونه کړي، او د جرمني خلک به له ټولو ستونزو سره په ازادۍ، اتحاد او خلاصه فضا کې د اوسېدو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. سپینې ماڼۍ دا حمله په شدت وغندله او ویل چې داسې وحشتناکې حملې د عادي خلکو د ژوند پر طریقه کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په نومبر میاشت کې امریکایانو ته د سفر بیړنۍ خبرتیا خبره کړه، او په ټوله اروپا کې د تروریستي حملو له امکانه خبرداری ورکړ. د وزارت د امریکا خلکو ته خبرداری وکړ چې د کرسمس او نوې کال په وخت کې باید په اروپای هوادونو کې د سفر پر مهال له ډیره احتیاط کار واخلي.
د چش اچار،
د ګوړی اچار،
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارډ ډالر د ما وزارت راکړي نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیرو
دغه د توشک او برسونو ګدایي خو مې وس ولیده.
ادی خلک غریب شوي دي، بیکار دي، نقد پیسې نه لري چې راکړي.
د ګوډیا چار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 15 څلوېخ دقیقو اوریدلای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ګوډیا چار خبرونه په راتلونکو پښتو خبرونه کې اوریدلای شي. د خبرونه د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به دوونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو خو اوس اتنی مې بچی دي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. اماموف دا خبرې په کابل کې پرون د ملي وحدت د حکومت له اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د کورونی چارو وزارت پرون لک تر لګ نه اتیا ټنه مخدر مواد وسوځول. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې موادو سره په تړاو شاوخوا 900 مشکوک کسان هم نیول شوي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب د انجنونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. ترکیه متحده ایالاتو ته ویلي دي چې دا هیواد باور لري چې د جلاوطنۍ مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړی په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د روسیې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش واخیست. د روسیې د بارنو چر وزیر سرګی لافروف وایي چې مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې بحران کې له ښکېلو خواوو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. او د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د مسکو پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي. روسیې عکس العمل ښودلی او د ورته اقدام خبرداری ورکړی دی. د خبرونې پاتې برخه ازادي د خبرونې پاتې برخه دوونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزې راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دند تر سره کړي، خو زیاته ور سره شوه او په جبري توګه تقاوت اخستلو تاړ شوه ده. دا به هم ووري چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا ستونزه سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه د ګربال میرویس یم، حمید ته خلاص کوم.
ستا ستونزه سده؟
زه مخکې درې سو درې پامیزون د خونه روزنې عمومي مدیر وم. پس دغه نه دوی خپل د ترافیک مدیر مقرر کړ دغه خپل زون. زه د فساد سره مبارزه کړې وم هغه وخت کې دغه د حکومت عواید ما ډېر زیات مسئله وم. بلاخره دوی دغه درې سو درې پامیزون د دې په ځای چې ما تشویق کړي ما مکافات کړي برعکس او میاشت ما د معاش او د بس نه ما محروم کړي. بلاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلي نه خپل تقاعد ما واخیسته. اوس پنځلس کاله د کار چانس لرم، د ډېر استعداد لرم، چې دا د حکومت باید زیګ بوزم او د دې نه علاوه زه د دغه فساد سره سرسخت مخالف یم. زه کولای شم چې دغه موجوده فساد چې د ترافیک په ادارات کې موجود ده ډېر په اسانۍ ډېر کم وخت کې دغه فساد شته کوم او مسنسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
کمانډان زین چې اوس هم د زین کمانډان ده جنرال باباجان.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
اوس 50 کلن څه ویم اوس درې کاله کېږي چې ما اجباراً عقدمندانه ما تقاعد اخیستی 15 کاله قانوني قانون په اساس زه د کار چانس لرم او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولی شم چې دغه حکومت عواید پورته بوزم او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه 15 کاله چانس لرم چې باید کار وکړم. زه خو ځوان یم اوس کنه.
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا 15 کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر په پایس کې کار کوو. د اوتیام کال نه تر یو نوي کال کې زه د تعلیم تربیه مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان دستم ژوندی اوسه.
د انصاف پلټه کې
د میرویس حمید ستونزه مو د پولیسو د 109 مرکز لمشر جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید آزادی راډیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی، خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. ښایي تاسې د افسر وپیژنئ. په دې برخه کې مو ستاسو نظر غوښت.
د محترم سمنور صاحب میرویس خان په اکله زه باید ووایم چې دی یو باظرفیته افسر و. په موږ باندې ډېر ګران دی، په ټولو پیمانسه باندې پولیس باندې ډېر ګران دی، لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورکړله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چېرې بیا هم دی دلچسپي ولري بېرته راوګرځېږي، د پولیسو صفوفو ته د کورنیو چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسې وویل چې د په خپله خوښه تقاعد غوښته. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې دی ولې مجبور شوی چې خپل تقاعد وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅکله چاته په زور زوجیتی تقاوت نور کوي، او په خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په اړه باید ووایم چې دی هغه وخت چې د تقاوت یې واخیستلې، نو دی کورنی چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و درې اونۍ دپاره. د دې محترم افسر نه موږ غوښتنه لرو چې را دي شي بیرته مش ته او د کورنیو چارو وزارت رهبران ته چې خپله دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسې ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوښه و دې په خپل مشکلات درلوده چې ول دوه وخت دلته مطبوعاتو ده دینه. زه دې زیات څه نشم وایلی. زه خو اوس قدر کیم د یو لوی کمپرنس د پاز دلته راغلی یم چې بیرته راغلم زه به دی ته په خپله تلیفونونه وکړم. او دغه موضوع چې د دې تقاعد نه ډېر کلونه تېر شوي دي، نو بیا د خپلو قانوني ادارو او د محترم پېژندون ادارې سره به مشصله او مشورې وکړو.
عینی صاحب، ډېره مننه.
ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي واوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو. هغه وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نښلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د داونی موږ ته په دې اړه تاسو شکایتونه هم را رسیدلي دي. بله، مخابراتي شبکې په تیر شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعاله سوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه مې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان محمد یاسین سمیم سره شریکې کړې دي. د خبرونې په لومړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نور ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کونړ ولایت څخه باندې سلام، زموږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه وټره ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت باندې چې دا مصرف دی کې زیات ده، او تاسو خو ډیره غوښته لرم چې دا مصرف به مشکل لګ لکارو کې دا مصرف کم کړي.
بله، تاسو د زموږ دوست پیغام ورده غوړم تاسو جواب ورو
جواب خو خوره داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سم نه اوریدل، معلومه نه و چې د کیفیت په اکله او کده غا د مخابراتي خدماتونو د شتون په اکله.
نه، د دوی اصلي ستونزه ده ده چې وای د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډیرو سیمو کې د دوی مصارف ډیر دي. مثلا په نو نور پیغامونه کې موږ د اوریدونکو څخه د شکایتونو اوریدل و چې وای فرزن په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډیر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو د دې مصرف په اړه شکایت لري.
څنګه زموږ په هغه ځواب دی همتن لپاره دا د چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونر پورې نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې اکله هڅه او تلاش روان دي. یو څو اونۍ مخکې یو فوق العاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي ده، انشاءالله هلې ځلې روان ده چې د عمومي د مخابرات انټرکنیکشن چارج یا د یو شبکه بل شبکه د اړیکو له نرخ لکټ شي. دا یو عمومي مسله ده، مونږ نوټ نیسو اوس هم د مخابراتو رهبری وزارت سره شریک کوو انشاءالله په بل مجلس کې.
بله، مننه. اوس هم د یو بل اوریدونکي شکایت وروو، بیا تاسو ته به واخلو.
السلام علیکم خان عزیز شنوار احمد د ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. د آزادۍ رادیو نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پیغام د وزارت مخابرات ته ورسوي. دغه شبکو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړې ده. دغه اوس ما اتصالات نمبر کې اتصالات نمبر مې دی ته مې کارت داخل کړ د 500 افغانۍ، هلته پیغام راغی راته چې یو دېرش روپۍ، بیا مې چې زنګ واهه نیټورک نه واهه کېده، رخ کېده دوام لپاره لومړی تڼۍ کېږي ورزش لرونکي د چې شید شي ډېر بل اخره چې هغه شو چې تاسو کوم سیستم چې کله رخ شو تاسو کوم سیستم فال کړه دی مال ورو ورو دا خو مان نه فال کړه تاسو په خپل سر باندې کړه خو زه مونږ بخښنه غواړم. نو دغه شبکو په سیستماتیک ډول باندې یو خو نرخونه ډېر زیات اوچت دي، او بغیر د نرخونو نام دغه اوس ما د امتحان سم کارت لرو دا هم لري غیر فعال مکه د کپدی خاطر باندې چې هغه هم غلا کوله اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کوي.
بله سمه صاحب د دوست اواز مو اورئ، د مهرباني ستاسو ځواب ته
و راګي و اوریدل او شکایت دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه د مخابراتي شرکتونو له خوا د غلا دوی وایي خو مونږ اوور چارج وایي یا اضافه ستاني وایي.
بله،
دغه یو عمومي مسله ده، هم دا یوازې شکایت نه ده، نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه. دغه د اوور چارج یا اکسترا چارج کېږي د شرکت له مخابراتي شرکت له خوا د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وس کېږي. دا موردی قضایا بیرشته، ان شاء الله زه مطمئنم چې په دې اکلم کلک تصمیم نیول کېږي. او مخکې هم ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوی دي، ان شاء الله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله سمه سبا سم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتنې لري، ورته ستونزې لري، نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټول دروورم چې تاسو په خپلم کې قلم در سره ای چې تاسو یاداشت کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واري لطفا.
مخابراتي شبکې کار نه کوي،
موږ کس زهیده چې باید موږ اواز یا دستونزه خود مقامات تا ورسوی خلق به دیر مشکل سر مخی و در مکوی که مخزاتی شده که کار نکلیف
بله اوار دستونزه در زبل ولایت خمله رو
زین دیولا بخار زبل ولایت در ارغنده بلسالی در شیگن نکلی سیدیم که این دیولا بخاریم بحشی با بیولیو الگرو لسکنی لطفره به تلیفون ترکرشن زما پشتنه زما غشتنه به سلام مخابراتی که بکی لسرکون کنه همده ده که تاسو شبکه زبان ولی ترغمده بلسوالی که گواهی بریز دیگونو پا سرونو که حاله ده همدل تکار که ترغمده بلسوالی دیر زیاد بگلی هر اوراد زجیب و برو سرونو تا خیزی لحظه زاین تلیفین کهی او خیل کارونو انجاموی تاسو مهربانی وکړئ د ارغنده پولیسوالۍ کې خپل فعالیت موږ ته په کلي او باندو کې فعال کړئ نو زموږ ستونزه به رفع شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص شي د دوی د ټلیفون ټولو لپاره ښیږي او ډېر زیات ستړیا ګالي
سوین سب او بیا هم یو وروستی پیغام چې تقریبا هم دا مسله ده د ژغ به واورو بیا به راست تاسو ځواب ده
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پرا پنځو ورځو را په دې خو د ایم ټی ان شبکه انتن کار نه کوي خلک لا بیلابیل ستونزې سره مخامخ شوي دي له تاسو څخه غوښتنه لرو چې د ایم ټی ان شبکې ته د فعالیت لپاره زمینه برابر کړئ تر څو د خلکو ستونزې هوار شي
سم سب د دوی اوازونو موریدل البته غوړم وایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو د مو د بیلګې پټول یو څو راوښتل چې د مختلفو سیمو دی او د مشکل په نورو د افغانستان په نورو ولایتو او نورو سیمو کې هم ستا ستاسو ځواب وړم
ډیر مننه خوره چې داسې زمينه برابر کړل چې موږ د خپل وطنان یو ډول دغه د دوی ستونزې مشکلات وورو من ډیر خوشاله شو ټول مشکلات نوټ شوې دي دا سه دا یو ځنه شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریکېږي هر وخت د رسنۍ لاله د نورو ارتباطي لاله ارتباطي شبکې لاله موږ سره داسې شکایتونه شریکېږي او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ طرز عملو نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگیان شته دي خو سیستمون هم برقرار ده تر ځلمل جوړ شوی دي مسلکی کارمندان هم روزول شوی دي په دې حکل حلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده مونږ د ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو هغه استاندار خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمو د افغانستان لکه د ننګرهار وو د کونړ وو د کندهار وو د پکتیا وو د سمکنی ولسوالینه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د تاکل دي د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت په اکل وو او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاکل و نو ټول دا مشکلات مونږ نوټ کړل د مخابرات او رهبری مشر تابه سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله پاینده
بله مننه سمې سبب د یو ورستی اوریدونکو چې ځکه هم دروړم چې البته دا یو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوو شبکو ترمنځ یو تړاو یا دی البته دا یو ستونزه ده چې به تر د خپل د دت خې وورو د کابل څخه البته موږ غوړیدونکو راته زنګ ولې د شکایت کړي تاسو وورئ
ام الله د کابل نه زنګ وهله یا شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکې چې نور روشن ته زنګ وهي نو هغه وایي چې تاسو کوم شبکې چې استفاده کوي دا د غیر قانوني لارې د افغانستان کې هغه کې فعالیت کوي په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډیر وخت کې چې زمونږ په مخ کې پروت دی تقریبا درې میاشتې زه خپل شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو نو موږ اوس د سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تیروي
سمه سب د اوریدون کې आवाज خو موارد نو کچیر واقعا د غستون زوی بلې کچیر واقعا د غستون زوی نو آیا فکر نکوي چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالیو منفي ډول دی واقعا هم داسې څه ده
دا کیدای شي چې د شبکو ترمن دی او هغه منفي رقابت یا سیالي وي. خو دا شکایتونه مخکیم شوی وو، مونږ مخکیم دا شکایتونه درلودل. نن تاسو دوه درې مثال شریک کړل، نو مونږ دغه مثلا مونږ په جدي توګه تعقیبوو. بغبل ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره هم دا مسله مطرح شوی دی او د دوی نه غوښتنه شوې ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي، منفي رقابتونه پکې نه وي. خو دا سیستماتیک او عمومي نه ده، کېدای شي موردي قضایا وي. مونږ انشاءالله دغه مسله هم کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژر حل شي.
بیا هم مننه کوم سمیر صاحب دا چې موږ ته مو وخت راکړئ او د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونه مو ځواب کړل. مننه.
یو دوه ټکي لرم که
مهرباني.
اول دا دی چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ غږ اورید په ټول افغانستان کې، خواهش مې د دوی نه دا دی چې کوم مشکل چې دوی لري کته ولایت په کچه حل نه کیږي یا په ولسوالۍ په کچه حل نه کیږي، دوی کولی شي کابل ته راشي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو. یو که په کوم ولسوالۍ په کوم کلی او په کوم پرت لره پرت ځای کې دوی مخابراتي سہولتونه د لاسرسي نه لري، دوی کولی شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست هر ولایت کې شریک کړي تر څو د دوی مشکلات په راتلونکي کال رسیدګي وشي. دا دوم مسله. او دریم مسله دا ده چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستانی چې مونږ وایو یا دغه د منفي رقابت د شرکتونو ترمنځ چې دي، سیالي د شرکتونو ترمنځ چې دي، دا ټول مشکلات شته دي. مونږ اورو، مونږ نظارت کوو او مونږ پرې خبر یو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د دغه مشکلاتو رسیدګي کېږي.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دوستان هم ستاسو دغه غږ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستی وي. ډېره مننه. اوس به هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو چې موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاه کې پریښي دي.
السلام علیکم، زه د بکر ولایت یزری ولسوالی محلی پولیس خبرې کوم. او باد السلام د افغانستان لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلی پولیس ماشومان په خپل وخت او زمان سره باید حواله شي. موږ په دې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه وي، تارونه نه وي، خو چې کله کتار راځي یو ماش پرې دي، حواله سوی ماش پرې دي، یو راوړي یو پرې دي یو راوړي ولایت یو ماش دلته راوړي کنډکټر ټول موږ په جنجال دي، نه ډاکټر ته رسېږي، نه دکاندار ته رسېږي، نه موږ ته پاتې کیږي. او کوم ماش چې هلته حواله کیږي په هغه ماش باندې تجارت کوي، هلته ګزیزبین کې ګټې پرې کوي او موږ ته خپل ماش په خپل وخت سره چې حواله کیږي راځي دي. یو ماشونه دوا والی راوړي، یو ماشونه درې والی راوړي. دوا دې خبرې پښتنه مونږ غواړو چې د پونو چارواکو څخه هیله کوو چې مونږ غم وخوړ شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محب الله یم چې د هلمند د ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زه درې کپاله مې کیږي چې کابل ته تللی یم، شهادې ځینې کړي دي، رئیس د جمهور محمد اشرف غني ته مې شهادې ځینې کړي دي. جو غواړم هغه تاسو ما څخه چې د سخت مشکلاتونو لرم، زه هم د درېم ساترمن په هیڅ دینمن په ولایت کې د نوزاد پولیسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او اوس یې په دواړو سترګو معلول سوی یم. ان هم خپل شخصي کوه لرم په ټول افغانستان کې زه میوه ولیت ځکه لرم او نه اوس ځکه چې دغه شرایطو څخه چې دغه و شرایط په هلمند کې حکیم دی چې مې سپای پیدا کیږي، مې دا پیدا کیږي. نو زه خو هم دغه افغانستان ساتونکی وم، د دې خاورې ساتونکی وم، د دې خاورې سرباز وم چې په دې خاورې قرباني ورکړې ده، یو ورور مې شهید ورکړې ده چې په ندالي ولسوالۍ کې ځان مرګ یې پر وسو. او نو په زه په دې هلمند کې هېڅ په هېڅ ځای کې نه هېڅ شی لرم، نه خپل شخصي کول لرم. نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس جمهور سره وشي. نو دا زما پیغام د لوړپوړو مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا د خبر کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نورې ستونزې له چارواکو سره شریکو. منتظر اوسئ. په یو اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو لکچی په اعلان کې مو واوریدل موږ د خويندو ټلیفوني تماسونو ته هم پته مېو چې خپل ستونزې او وړاندیزونه را سره شریک کړي البته د پکتیا ولایت څخه یو خور راتوي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزې څه ده
په کوم سترګ ورته کتل کېږي کته ما غوي لسان سوي خو بیا وظیفه دومره چانس نه ورکول کېږي ما څو ځای دی وظیفې پیشنهاد مثلا سیوی مې ورته ولېږله دوی زه استخدام نه کړم ما خو پنتونم ویلې ده خو مشکل نه پیږم چې شه ده په دې ځکه
السلام علیکم زه د کندهار ولایت تصد کول محمد خبر کوم دا غدا بولدک څه باندې پر یو مټر پټاټو باندې اوی هزار محصول غواړي دغه چاته رسیږي پاکستان کې دغه پټاټې په شپېته کالداري د تجارت په یو سل لس افغانۍ څه حساب ورته وکړي ګ د عوامې تباه کړل دغه خلکو نو دا ګ د ولر په کمیسون پارچی ورکړي د کمیسون پارچی جوړاوه د مټر راوځي د تجارت پارچی چیرې کې
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم بوت له سلامه د ما غږ دی د وزارت معرفت پورې ورسوي تر پارلمان پورې دی ورسوي د ما غږ دی مایدینو غږ دی د ما غږ دی تیمانو غږ دی د راتلونکو شپو ورځو کې د کانکور ازموینه روانې دي مخه دغه د ما غوښتنه ده چې د مایدینو د تیمان د دې شهیدان اولادونه دغه د دولتي پانتونو ته جذب کړي که سره چې ته یې کې چې کې باسي د ورکی پانتونو ته داخله هغه کی ورماري پیچي چې یو خو شخصي پانتونو ته زور نه رکی کی دا خلک کپه بل خو لاړ بیا ګلابه د خپل د دولت لزانه چې دا غري ما وختنه ده نور والسلام
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د زابل دی ولایت مزان د ولسوالي خبره کوو دغه دی حکومت د تیل نه راپری دی په باغونو ټول وښ سو دغه قدرت نه لري چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو هغه چې موږ پټرول راولو هغه حکومت وګرځي به تر دې نو دغه چاره سیراته وکی ډیر مننه
زه خنزره مینوال د پکتیا ولایت زادیاره ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازاده رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه سوال کوم احترامانه خواهش کوم چې هم د کرزي وخت کابینې هم د اوس کابینې چوری روان کړی دی څلور دېرش والیان دي څلور دېرش قاضیان دي څلور دېرش سرانوالان دی رئیسان دی 209 وکیلان دی شپوش وزیران دی 315 ولسوالان دی زورواکی دی څوک پمپونه جوړوي څوک ځمکې غصب کوي څوک یو شی کوي څوک بل شی کوي همدغو خلکو افغانستان بحران سره مخامخ کړی دی تر څو چې دغه مشران د کوم کابینه چې دی او پارلمان وکیلان دي سناتوران دي همدغه سناتوران سلسل زلی ور غلام دا کی سلاوی گیری شوی دایش ته وړي ولی دولت سترګي ور باندې پټوي برودوی په پیسو خرڅيږي هر هغه نر د خپل ژوند ته ضرور ژوند ته برودوی په ول ور وټوم بي څوک په نشو کولو کې مردبان خلی چار ته میاشتې کې درې ورځې ورسي څوک په کال کې مرشختی نشي تلای څوک په درو میاشتو کې درې ورسي شخصي کارونه کوي ماشینال ته ولادي افغانانو باندې دې غریب ملت باندې رحم وکوي
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وختم پروسو په پای کې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي د خبرونې په پای کې د ټلیفون شميره در سره ولیکئ مشتزنګ وهي او بیا هم خپل ستونزې راوستوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
هم درځم زموږ د ولایت
په مكتبو کې مرسته
د ملي حکومت ته یک ورشل شوې د سودو
درجات وطن د پر خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 15.